پریکړه او همدارس د ولسی جرګې له لوري د لوی څارنوالو او د سترې محکمې د غړو د سلبي اعتماد اعلانولو په باب ژغیږو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو چې اکثریت یې د ځانګړې محکمې له لوري د درغلۍ په تور له جرګې څخه په وتلو محکوم شوي دي، د قانون د ملاتړ په نوم ائتلاف جوړ کړی او وایي چې که د ځانګړې محکمې فیصله یا حکم وانه اخیستل شي نو هماغسې به مظاهرې وکړي چې تر دې مخکې د تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو پر نتیجو معترضو کاندیدانو کولې. د ولسی جرګې غړیو د رایو په اکثریت د چهارشنبې په ورځ د ځانګړې محکمې د پریکړې له اعلان سره په یو وخت لوی څارنوال سلبي اعتماد کړ، خو لوی څارنوال د دوی پریکړه غیر قانوني وبلله. همداراز نن ولسی جرګې د سترې محکمې غړي سلبي اعتماد کړل. په دې موضوع د بحث لپاره مو دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده. د څارنې په چارو کې د لوی څارنوال مرستیال رحمت الله نظري، د ولسی جرګې منشي عبدالقادر کلاتوال، معترض کاندید عبدالشکور واقف حکیمي چې د اختصاصي محکمې د څېړنو په نتیجه کې کامیاب پیژندل شوی دی.
به میمانای عزیز و شنوندگان محترم سلام و علیکم، خوش آمدید میگم به میمانای عزیز و از آقای نظری اولین میمان ما از نا بپرسیم که چی میگوین به عنوان مقدمه به یوادس که صورت که بسل به اعتمادی وسائل چی میگوین؟
پروسه انتخابات سال 89 که با یک سلسله تقلبات تخطی های انتخاباتی همراه بوده باعث از این شده که یک تعداد از کاندیدای وکلای معترض اعتراض خود علیه همی پروسه در نخست به کمیسیون مستقل انتخابات و بعدا به کمیسیون شکایات انتخاباتی اینا ابراز بکنند. از اینکه اونا همی شکایاتی از یار نمیشنوند و مجبور میشن اینا اعتراضات میکنند، مظاهرات میکنند و بالاخره رئیس جمهور اعلان میکنند که اینا شما مظاهرات نکنین، راه ها را بند نکنین، برین هر اعتراضی که دارین و شکایاتی که دارین به چارنوری برین و با محاکم ایرا اوجا جیش بکنین، دعوا بکنین. بالاخره به می اساس یک تعداد زیادی از یا که در حدود 400 الی 500 نفر بود به سرانگوری مراجعه کردن، ما عرایزشان گرفتیم و تای یک معلوماتی که دیگه اسنادی که داشتن او را جمع آوری کردیم و بالاخره او را به محکمه فرستادیم که بالاخره محکمه دیروز یا پریروز حکم خود اعلام کرد که 62 نفره از این جمله کاندید وکلای معترض که سابق بودن او را کامیاب اعلان کردن.
ډیر زیات مننه نظری صاحب. کلاتوال صاحب، د ولسی جرګې اکثر غړي وایي چې د ځانګړي محکمې پریکړه نه مني او دوی به د دې پریکړې په اعتراض کې، البته که دا پریکړه وانه خیستل شي نو سړکونو ته راوځي او مظاهرې به وکړي، حال دا چې ځانګړي محکمې ویلي دي چې هغه وکیلان چې راضي نه دي د دوی له پریکړې کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي، نو که چېرته داسې زمینه وي د مظاهرې ضرورت څه دی؟
ستاسو خبره ډیره دقیقه ده چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ستاسو د پښتنې ته ورته نظرونه موجود وه او هغه په دې معنی باندې چې ولسی جرګه د خپلو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې باندې کېدلی سي چې هغه څه چې اوس راپیدا شوي دي هغې ته د پای ټکی کېږدي. اولا باید عرض دا کړم چې دا اوسنی بحران چې وطن بدبختۍ لوري ته وړي اصلا باید نوی را ایجاد شوی. درې واړه قواوې د دولت اصلا باید په داسې یو موقف کې قرار درلودی چې د همکارۍ روحیه پکې کې راژوندی وی، اما له بده مرغه چې داسې یو حالت را ایجاد شو چې راتلونکی ډیر د اندېښنې وړ دی. ولسی جرګې له لومړیو شیبو نه کله چې ځانګړې محکمه ایجاد او جوړه شوله خپل مخالفت د قوانینو پر بنیاد اوهود او تر اوسه پورې هم په خپل دریځ ولاړه ده. موږ هم د چهارشنبې په ورځ باندې د خاصې ځانګړې محکمې د پریکړو بهیر په عین وخت کې په داسې حال کې چې د ولسی جرګې عمومي غونډه هم روانه وه څاره، خو هغه وروستۍ پایلې چې کومې راوتلې هغه ټول هیوادوال په جریان کې دي او اوس هم داسې نظر موجود دی چې په هیڅ توګه باندې د ولسی جرګې د 249 غړو له جملې څخه خاصتا هغه 162 تنه غړو چې د هغوی په حق باندې تصمیم نیول شوی دی او متضرر دي هغه مراجعه محاکمو ته نه کوي او که وایي چې نهایي تصمیم هم په دې مورد کې نیول کیږي دې ته حاضر دي چې قرباني ورکړي، مګر محاکمې ته د اصولو پر بنا باندې دغه پارلماني مسؤلیت په اساس چې لري حاضر دي ته نه دي چې د قاضي صاحب د میز شاته ودرېږي او د داسې جرم مرتکب سی وي هم نه دي چې باید هلته سوق او احضار شي.
بله زیاته مننه. مخته دې چې په دې برخه کې نورې پوښتنې وکړو. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د کورونا چارو د وزارت ویندوی غلام صدیق صدیقی، د ملي دفاع وزارت د نشیاتو مسؤول ډګروال محمد آصف طایب زموږ میلمانه دي، او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باندې له دوی سره خبرې کوو.
خب محترم آقای عبدالشکور واقف حکیمی، فیصله محکمه اقتصاسی را کلگی شنید، حال قدم های بعدی چی میشه؟ حالا شما واقعا میتونین پس به عضو شورا شوین نشین؟ چی میشه حالا اندازه؟
ما و کسانی مانندی من بالقوه ما نماینده های مردم بودیم، به این معنا که ما رأی مردم به دست آورده بودیم، ولی متاسفانه مدیریتی ناکام و غیر صادقی که در کمیسیون انتخابات وجود داشت با مانع این پیروزی های نمایندگان راستین مردم شد و متاسفانه باعث ایجاد این بحرانی شد که امروز ما شاهدش هستیم. من فکر میکنم و نه تنها فکر من، بلکه بر بنیادی قوانین افغانستان و در قوانین رایج هم در افغانستان هم در همه دنیا، بعد از اینکه محکمه حکمی را صادر میکنه با طی کردن مراحل قانونیش واجب الاجرا و واجب التنفیذ است. قوای اجرای افغانستان مکلف است که در رأس لوی سارن ولی افغانستان که جناب آقای نظری را در این بحث هم با خود داریم، معاونی لوی سارن ولی وظیفش این است که فیصله ها و احکام صادره محکمه را باید مورد اجرا قرار بدن. از لحاظ ما هیچ دغدغه‌ای و هیچ تشویشی نداریم، اما بحث‌های دیگری که در اینجا مطرح است، من فکر میکنم کسایی که امروز به عنوان نمایندگان مردم شناخته نمیشن بر اساسی بر بنیاد این فیصله محکمه، من نمی بسیار لازم نمیبینم به این برادران و به این دوستان و به این خواهران به عنوان نماینده های تقلبی یا تقلبکار خطاب بکنم، بلکه به دلیل سالم نبودن پروسه، یک کسایی که واقعا به دلیل نداشتن رأی کافی که اونا را اهلی ای بسازه که به عنوان نمایندگان این مردم در ولسی جرگه حضور پیدا بکنن، اینها حضور پیدا کردن. چی بسا که در بسیاری موارد این نماینده هایش تقصیری شاید نداشته باشند. ما دلایل بسیار زیادیش داریم. مثلا در ولایت بدخشان که ما مثال بزنم به خاطر که بسیار موردی باشه، ما کسی را داریم که امروز بر اساس فیصله محکمه به عنوان وکیلی منتخب شناخته شده، آقای سارنوال عبدالرؤوف، که بزرگترین و بالاترین رأی در بدخشان 12,000 رأی داره. کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک دلیلی را از لیست خارج کرد و آراش همشه باطل قرار داد. او ای بود که در ولسوالی یفتلی پایینی بدخشان در مرکز والک 3 محل گویا وجود دارد، در محل 3 چون این آدم 600 رای داره و این 600 رای به اساس طرز العمل های انتخاباتی قانون انتخابات باید باطل اعلام شوه و این بطلان رایش در این محل سرایت میکنه به همه آراش در سطح بدخشان، بناهن از لیست خارج شوه، در حالی که این محل 3 والکی یفتلی پایینی بدخشان یک محل فرضی و ساختگی و جعلی کمیسیون شکایات است.
بله
در هیچ سندی.
بله او نظری صاحب یو مسئله دام ده که ولسی جرگه تاسی دوش پیته ویل چه دوش پیته غدو تقلب کرده اونو اقا باید اخراج شیده زنگری محکمه دی فیصله پاساس، لیکن دی چارشنبه پورس اکثر رو غروی دی ولسی جرگه اقا چه قانونی هم دی اوغوی هم دا فیصله کرده چه لوی سارنوال باید سلب اعتماد شی دو دی پریکری پا باب سوایست.
دی زیاد تشکر. در قدم اول باید به سوال شما عرض بکنم که اصلا مطابق قانون اساسی سارنوال در اجرای وظایف تا وقتی که این اجرای وظایف است اونا بی‌طرف هستند و عضویت هیچ تنظیمی را باید نداشته باشند. مسائل سیاسی را ای که وطن به کدام حالت است و چی حالت سر از این میگذره و به کجا میره ای با ما چندان ارتباط نداره، ما صرف تطبیق کننده قانون هستیم. مطابق احکام قانون و فیصله های محاکم مرای مرجی تنفیذ کنندهش چارنوری جمهوری اسلامی افغان است. چی ماده 8 قانون اجرایی جزایی است، چی ماده 84 قانون اجرایی جزایی موقت است و چی ماده 10 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم است. به این ترتیب مواد 400 الا تقریبا 410 قانون اجرایی جزایی هم در این مورد بیخی بالکل صراحت دارم. حالا آمدیم سر تطبیق حکم محاکم. ما مکلفیت ما تطبیق حکم محاکم است، ولو قاضی به خطا رفته باشه، ولو قاضی غلط کرده باشه و حکم غلط صادر کرده باشه، ما مدعی میتونه سر از او استیناف خواهی بکنه، در محکمه دوم عرایض و دلایل خود ارائه بکنه، ولی چارنواری مکلفیت به تطبیق حکم داره. ما در قدم اول تا بال فیصله برای ما نرسیده، هر وقت قرارهای قضایی محکمه برای ما رسید ما کوشش میکنیم او را یک نقل از زیر به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستیم و در اوجه بگوییم که از کسایی که اینا از لیست برآمدن باید از او اعتمادنامه ایشا بگیرن و به کسایی که در لیست شامل شدن نو بر از او اعتمادنامه جدید بتن و او را معرفی کنن به ولسی جرگه. آمدیم به دبل سوال جواب تا باید راشی چه ولسی جرگه در چهارشنبه و راز بانده کم فیصله و که دلوی سرانوال در استیزا پا مورد که پده مورد که قانونی دلائل در زیاد لرو دغه درې رکن د دولت چې درې اساسي پایه هم دغه ته ویل شو، دغه دولت تشکیل کړی، نظام تشکیل کړی، یو توازن برقرار کړی دی. دغه درې قوه په منځ کې دغه صلاحیتونه هم د قانون اساسي په د اصول سره سم ویشل شوې دي ترڅو دغه توازن برقرار وساتي. کچېر د شي چې په دغه درې پایو کې درې رکنو کې یوې قوه ته ډېر صلاحیتونه ورکړي، نو لوبسته نظام کولای شي د ځان خاطر کش او رنګ کې د دې سره په دې اساس باندې په قانون اساسي کې داسې موارد شته چې په غوږ کې شورا ته ولسی جرګه ته صلاحیت ورکړ شوی، داسې موارد شته چې په غوږ کې رئیس جمهور ته صلاحیت ورکړ شوی، او داسې موارد هم شته چې په غوږ کې هیڅ وته صلاحیت نه دی ورکړ شوی. که تاسو وخت لرئ زه به یو دوه درې مثال په دې موارد کې درته ووایم. اول مثال دا دی چې په قانون اساسي کې وزیران د ولسی جرګې له خانه استیزا کېدای شي، بلکل دا صراحت لري په قانون اساسي کې، بيخي صراحت لري. دا د ولسی جرګې د اختصاصي صلاحيتونه دي، د نور چانه بيخي نوم نه دی وړل شوی. دا یو. دوهم دا چې د وزیر په رئیس جمهور معرفي کوي، ولسی جرګې تاییدوي او بیرته رایه هم ولسی جرګې ترې اخستای شي او هم رئیس جمهور برطرف کولای شي. دا په قانون اساسي کې په همدې ترتیب باندې لوی چارنوال او رئیس امنیت، رئیس سری میاشتی او رئیس بانک مرکزی دیدی په د چلور شپته به ماده په فقره کې چې رئیس جمهور صلاحیتونه دي، په دې کې دا راغلی دي چې از لو قبول استعفا آنها تنها د رئیس جمهور نه، د استیزا کلمه دلته نشته. ودوسی جرګه استیزا کولای نشي، هغه نه رایه نشي اخیستای، خو رئیس جمهور کولای شي چې برطرف یې کی او دیدنه استعفا هم منظور کړي. د قاضیان په مورید کې داسې ده چې مثلا د ستر محکمې چې رئیس جمهور معرفي کوي، ولسی جرګه تایید رایه ورکوي، خو وروسته ولسی جرګه کولای شي چیرې دای جرم وکړي چې هغه ناشید وظیفه نه وي او یا خیانت وي، جنایت وي، نو ولسی جرګه دوی ازلولای شي په دوه سلسه د کل اعضا. ولی رئیس جمهور تر هغه میاده چې څو دای خپل وخت پوره نشي کې نشي ازلولای. په همدې ترتیب باندې بل مثال درته وایم چې هغه د کمیسیون د نظارت به تطبیق قانون اساسي ده، د رئیس جمهور تعینوي، ولسی جرګه ورته رایه د اعتماد ورکوي، خو نه رئیس جمهور دی لری کوي شي او نه ولسی جرګه دوی استیزا کولای شي، دا برطرف کولای شي.
بله،
دغه یو ډول مثالونه چې مول د یو رقم توازن دی چې دغه درې ګونو قوه په منځ کې باید منځ راشي تر څو دغه نظام استوار وي.
سلامت اوسئ. کلاتوال صاحب، تاسو مخکې وویل چې وکیلان قانونی مسؤلیت لري ځکه د استیناف غوښتنه نه کوي، لیکن که یو شي ته توجه وکړئ، اکثره هغه وکیلان چې د ځانګړې محکمې لخوا حاصل شوي دي، دوی په درغلۍ باندې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متهم کړي ول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې وې. نو چې انتخاباتي کمیسیون هم وایي چې تاسو پی ډېر استناد کوئ چې دغو خلکو درغلۍ کړې وه، بالاخره دوی دوسیې خو باید یو چیرته کتل شوي وای. په عادي محکمو کې خو تاسو وایئ چې مسؤلیت لري، طبیعي وه چې باید ځانګړې محکمه ورته جوړه شوې وای.
اصلا ځانګړې محکمه هم په قانون کې څلور مورده وړاندوینه سوې ده، د جمهور رئیس، د سترې محکمې، د وزیرانو او نظامي محکمه ده. تاسو مهرباني وکړئ هغه ماده موږ ته راوښیاستئ چې په هغه کې د ځانګړې محکمې ایجاد تسجیل وي. یو عرض، دوهم عرض مې دا دی چې اصلا مشکل له دغه ځای نه نشأت کړی دی، خپور شوی دی چې په خپله باندې په قوانینو کې ابهام موجود دی. حتی په اساسي قانون کې هم یوازینی مرجع د فعلاً دپاره تر هغه وخته پورې چې د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څار کمیسیون نو جوړ شوی یوازینی مرجع ستره محکمه وه. خو کله چې د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څار کمیسیون جوړ شو نو یوازینی مرجع د تعبیر او تفسیر د قوانینو هغه همدغه کمیسیون و. که ستاسو یاد وي کله چې دغه کمیسیون غړو د ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه اخیسته یوازینی شرط چې ورباندې کېښودل سو چې له دې وروسته به چې که په قوانینو کې به هم رامنځته کېږي یوازینی د تفسیر او تعبیر مرجع به تاسو یاستئ، موږ رایه درکوو په غیر له غینې. تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په یو دعوه کې څلور اصله دي: مدعی، مدالحه، مدابحه او قاضي دی. اوس دلته پوښتنه پیدا کېږي چې په دغه دعوه کې اصلا مدالحه څوک دی؟ آیا د څارنوالۍ اقامه د دعوه په حکمي اشخاصو ده که په حقیقي؟ دا تر اوسه پورې موږ پوه نه شولو. او که چیرې له لومړي سره څه داسې تعبیر شوی، زه درته ژوندي مثالونه درته راوړم. موږ د هېواد د محترم جمهور رئیس سره د قاضي قضات صاحب، د لوی څارنوال صاحب، همدارنګه د ولسي جرګې د اداري هیئت په شمول د حمل د میاشتې په 15 نیټه باندې ګډه ناسته درلودله. موږ دا پوښتنه همالته د جناب پوهان صاحب عظیمي نه دا طرحه کړله، خو عظیمي صاحب شاید زما خبرې د به اوس به اوري. دوی په ځواب کې ویلې ویلې که چیرې دغه موضوع په سم ډول باندې حل او فصل شي او د پای ټکی ورته کېښودل شي زه به یو غوایه خیرات کړم. دا هغه خبره وه چې جناب پوهان صاحب عظیمي د جلالت ماب جمهور رئیس او حاضر مجلس په حضور کې وکړله. یعنی موږ دلته پوهېدلو چې معضلات څومره چې فکر پکې تر هغې هم لا وړاندې دي. نو ښه دا ده زما لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، اصلا تر اوسه پورې درې ګونو محکمو په هغه چا باندې چې باید د دجال تقلب او تزویر تثبیت سي لا حکم نه دی صادر کړی. یو متقلب، یو مجرم به هغه وخت یو چاته ویل کېږي چې هغه درې ګونی محکمې په هغو باندې حکم وکړي. اما د درې ګونو محکمو نه وروسته هم تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په قانون کې صلاحیت د نوي نظر یا تجدید نظر هم ورکړل شوی. که چیرته یو څوک د درې ګونو محکمو حکم د خپل ځان په وړاندې باندې عادلانه ونه ګڼي، هغه کېدلی سي د سترې محکمې هغه کمیسیون ته چې د تجدید نظر کمیسیون دی
حق تاسو ته درکوي. خو تاسو وایئ چې تاسو پخپله نه غواړئ چې استئناف غوښتنه وکړي، د دې حق تاسو ته درکوي دوی.
ما مخکې عرض وکړ درته چې ما عرض می داو څاروان صاحب چې ما ویلې چې اصلا د قوانینو نه بیل بیل تعبیرات اوس فعلاً موجود دي. که چیرې تعبیرات ځانګړي سي او په قوانینو باندې له سره کتنه وسي او ولسي جرګه یا په مجموع کې ملي شورا خپلو کارونو ته پرېښودل سي او له دغو فرعي کارونو نه چې د هېچا په ګټه نه دي، د دې تاوان به ملت ورته ورکوي او د دې زیان به بیا هم افغانستان ته رسیږي. دلته د اساسي قانون یو سلو څلور دیرشمه ماده صراحت لري چې وایي کشف د پولیسو، تحقیق د څارنوالۍ او حکم د قضا دی. جالبه دا ده چې زما قاضي صاحبان ځي رای شمیرنې په سر پورې ولاړ دي. آیا دا پخپله باندې تعبیر د دې نسو کولی چې دا تحقیق دی، یعنی د څارنوالۍ دنده هم سرته رسولې ده؟
وګورئ چې مقابل لوری څه وایي.
بله آقای واقف حکیمی، شما چی میگویین مخصوصا در مورد تشکیل محکمه اقتصادی؟ میگن بفرمایین کدام ماده رو نشان بدین، بفرمایین چی گفتنی دارین.
من فکر میکنم جناب سوالات ما فکر میکنم ما زمانی بحث قانونی بودن و غیر قانونی بودن محکمه را طی کردیم. تقریبا 5 ماه 6 ماه ما متواتر سری قانونی بودن و غیر قانونی بودن محکمه حرف زدیم. بسیار بجاست که در این مورد که بزرگترین مرجع قضایی افغانستان ستر محکمه افغانستان است، در این مورد سخن بگوه که اونا تصمیم گرفتن، پیشنهاد کردن بر بنیاد قانونی اساسی افغانستان و رئیس جمهور منظور کرده. ما بسیار سره دو ماده قانونی اساسی را میخوانم، ماده 120 و 122 را، که اینجا حتی در موردی از این که کدام مرجع صلاحیت تفسیر قانونی اساسی را دارن هیچ مطرح نیست. برای اینکه تفسیر زمانی مطرح میشه که در اونجا ابهام و اشکالی در فهمی نص وجود داشته باشه. شما ببینین ماده 100 و ماده 122
ماده 120 قانون اساسی صلاحیت قوای قضایی شامل رسیدگی به تمامی دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعا علیهی در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه می شود. کجای از این ابهام داره که اینجا تمامی دعاوی را باید محکمه رسیدگی بکنه؟ مگر این دعاوی انتخاباتی یکی از مهمترین دعواهایی برای احقاق حقوق نیست؟ مگر حق سیاسی که مهمترینش حق نمایندگی کردن است، مگر این حق نیست؟ مگر نمیشه بر مبنای وقتی این حق ضایع میشه از طرف ارگان دولتی، از طرف مؤسسه‌ای که شخصیت حکمی است، یا از طرف افرادی که به تقلب به جای کسانی که نمایندگان راستینی مردم هستند، اینها دعواشان در کجا رسیدگی شود؟ ماده 122، چون بعضی دوستا استدلال میکنن که قانونی انتخابات صلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را کلن به کمیسیون شکایات انتخاباتی داده، ماده 122 هیچ قانون نمیتواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تعدید شده خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد 69، 78 و 127 این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می شود. آنچه که آقای قلادوال به او اشاره کردند که درست است که هیچ قانونی نمی تونه هیچ قضیه ای را در هیچ حالتی از صلاحیت محاکم بکشه، اما در موارد دیگری محکمه خاص میتونه تشکیل شود که چند مورد در اونجا تذکر رفته. اما باید اشتباه نکنیم، این محکمه اختصاصی حقوقی قضایای انتخابات پارلمانی یا انتخابات ولسی جرگه 1389 با همین نص و با همین تعبیر ارگیز محاکم خاصی که در این ماده به او اشاره شده نیست و در مواد دیگری که در این ماده با اونها باز اشاره شده. این محکمه حقوقی اختصاصی است که مراحل سیگانش میتونن طی بکنن. دوستانی که اعتراض دارن واقعا حق استناف خواهی و حق رفتن به تمیز و حتی حق تجدید نظر دارن، چرا از رای طبیعی داد خواهی نمی کنن؟
یو بل اوریدون که توخی پشتانه در لودل کلاتوال صاحب سخه. کلاتوال صاحب وای که چرت تاسی فکر کوی چی دی ولسی جرگی غیری مسئولیت لری دی قانون پاورندی، نو دوی که هر جرم کوی خلاص بگرزی دوی تا تاسی تاویست؟
آیا یوازی دی د پارلمانی انتخاباتو که در غلی او تخلف و تقلب موجود و که پتیر نور انتخابات ټاکنو که هم موجود و یو بدا پختنه باید په حقیقی راضی چې په دغه دی اوبامو دوا هوا برخورد باید ونیسی دا یو خبر.
لیکن بل کلاتوال سید بل یو سوال ممکن هغه خلق چې تاسو دا پښتنه کوي هغه یو وای چې ک یو څوک را ولړ شوی وای او شکایت کړي وای څارنوالی ته، ممکن په هغه ځل هم تاسو ولسمشي انتخابات ته
ځنه یو بیلګه یو ژوندۍ بیلګه بده فرام ارز می واره سید د غزنی په ولایت کې زما یو خور چې اند اشی به نمبر نه مانه یوه ور باندې عارضه اوسې اندړوه دا به د غزنی خلک د زما دغه غوري د تقلب عالم شای په نوم باندې د پارلمان کومه غړې شو په هغه باندې عارضه سره چې غنې د تقلب کړی دا ما یو مثال درته راوړم چې په هغه وخت کې عارضه شوی دا محاول سلام محاکم ته تاسو اعتبار وکړي چې د غوي مقننه دوره ختم سول لا هغه دوسیه هم په دوران کې و لاند ختم نسوله زنه وایم چې محاول نسوله اما په دې شکل باندې چې اوس ځنګړې محکمه ورته جوړ شو کاش کې په هغه وخت کې مرته جوړ شوی وای او را بسم د توخی صاحب خبره ته چې دوی ویل کچېری څوک پارلماني مسؤلیت ولري و هغه چارڅ کاری وکړي باید وای چې نه پا په هیڅ ډول باندې داسې نه ده. زمونږ خبره باید په دا ډول باندې تعبیر نه سي چې زه مرتکب د یو جرم کیږم او ځان ته به دا برعت ورکوم چې زه د پارلمان غړی یم او زه د قانون په وړاندې خدای مکړه قانون تر پښو لاندې کوم. دا په قوانینو کې ټول صلاحیتونه لکه څنګه چې جناب نظري صاحب یادونه ورته وکړله، د هرې قوې صلاحیت تسجیل دی، هغه کاملا وضاحت موجود دی. او داسې زمونږ خبره باید تعبیر نه سي چې موږ د ټولو اعمالو کړوړو په وړاندې گویا معافیت لرو یا مسؤلیت لرو یا مو څوک جلبولی نیسي یا مو څوک ته زه اوس مرتکب د یو جرایي جرم کیږم، آیا ما باید پولیس ونه نیسي؟ آیا ما باید څارنوالۍ ته کش نه کړي؟ ما باندې باید قاضي حکم ونه کړي؟ واضح خبره ده باید کې زه د افغانستان یو تابع یم، دغه قوانینو پیروي یم او دغه قوانینو باید په بشپړه توګه رعایت وکړم او هغه باید مراعات کړم.
اگر معترضین بازم اعتراض بکنن مظاهره و جار جنجال ها کشال شد و چقدر کشال خواهد شد؟
دو راه وجود داره، یا وکیلای تقلبی را قبول بکنیم یا با مشکلاتی که هست وکیلای درستی مردم را پیدا بکنیم. یکی از راه های پیدا کردنش محکمه بود که برای محکمه با وجود آمد. ای که آقای قلاتوال میگن در انتخابات قبلیم باید محکمه با وجود میامد، کاش محکمه با وجود میامد، ولی آلی که محکمه با وجود آمده ما به خرابی های گذشته مان همیشه کارهای امروز مان قیاس بکنیم یا به خوبی هاش قیاس بکنیم یا از خوبی هاش الگو بگیریم یا از بدی هاش الگو بگیریم. اگر قرار باشه ما هیچ دعوایی را بررسی نکنیم چون در گذشته بررسی نکردیم، قاتلی را نگیریم چون در گذشته نگرفتیم، دزدی را نبندیم چون در گذشته نبستیم، پس این ملک چگونه باید اداره کرد؟ بحث دیگری است که ما خودم این دموکراسی و انتخابات که جانمایش انتخابات و رأی مردم است پذیرفتیم. امی کمیسیون شکایت که این مکتوبش هم پیش ماست، آقای نظری اینجا تشریف دارن، کمیسیون شکایات لیستی 415 نفر 413 نفر با لوی سارنوالی افغانستان به عنوان کسایی که تقلب کردن، مرتکب تقلب و تزویر در انتخابات شدن فرستاده، که از اون جمله 55 نفرش اعضای ولسی جرگه پیشین بود. آیا کمیسیون شکایات برای تفریح و برای تفرج این لیست به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده بود؟ این مکتوبش هم است، مکتوب مورخ شماره 351 مورخ 15/8/1380 کمیسیون شکایات انتخاباتی. آیا لوی سارنوالی افغانستان موظف است بر اساس این تقاضای کمیسیون شکایات که این آدم ها را مورد پیگرد قرار بده و بعد از تکمیل دوسیه هاشان باید به یک مرجعی که او بالاتر و مرجعی قضایی باشه که یک محکمه باید این را بررسی بکنه یا نکنه؟ اینا خودشان خواستن که این کار صورت بگیره.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د دې سات په خبرونه کې موضوع بدل ده. په تیر سات کې مو د ولسی جرګې او ځانګړي محکمې په جنجال خبري کولې، خو په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو شکی شو. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د کمولو پلان اعلان کړی او له نورو لویدیځو هیوادونو سره یو ځای غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول حربي ځواکونه وباسي او د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري، دا بحثونه توده شوي چې آیا افغانان به وکړی شي چې د 2014 کال تر پایه چې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي، په واقعي معنا داسې ملي امنیتي ځواکونه رامنځته کړي چې د افغانستان ملي ګټو ته وفادار وي؟ آیا بیا خو به د افغانستان امنیتي ځواکونه په ګوندونو، قومونو او سمتونو نه ویشل کیږي؟ ځینې کسان وایي چې په دغو ځواکونو کې قومي، سمتي یا ګوندي رجحانات لیدل کیږي. په وروستیو کې ځینو انټرنیټي سایټونو د کورنیو چارو په وزارت کې د مقرریو په باب د نږدې اویا تنو مقرر شویو لوړ رتبه مقاماتو لیست خپور کړ چې د دوی په ادا درست په یوه ګوند او سیمې پورې اړه لري. نو موږ په دې موضوع د بحث لپاره د کورنیو چارو وزارت ویندوی ښاغلي غلام صدیق صدیقي ته بلنه ورکړې، همدغه راز مو د دفاع وزارت د نشیاتو مسؤول ډګروال محمد آصف طایب ته بلنه ورکړې. د کورنیو چارو د وزارت یو پخوانی مقام او د پولیسو د چارو کارپو عرب شاه چمتو به هم د ټلیفون لاره را سره شي.
بله، مجددا احترامات تقدیم است به میهمانای عزیز ما، خوش آمدید میگویم. و
صدیقی صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې په پیل کې مو ویل، نړیوال ځواکونه رو رو له افغانستانه وځي او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري، او افغانستان دې ته ضرورت لري چې په دې موده کې تر 2014 کال تر پایه پورې قوي ملي امنیتي ځواکونه رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې دا پروسه په خپل د افغانانو لخوا ډیره ورو او ټکنۍ ده. دوی وایي چې په ځای د دې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ملي روحیه رامنځته شي، وایي قومي او سمتي تمایلات په دغو ځواکونو کې زیات دي. تاسو څه وایئ؟
د انتقال پروسه ډیر یو مهم او با ارزښه پروسه ده. دا ډیر یو منظم تدریجي پړاو لري او دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې نن دنیا د ازمر سره منی او د افغانستان خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې یوازې افغان ځواکونه کولای شي چې د مسولیت امنیتونه سي او خپل چارې خپل مخ ته یوسي. دا ډیر مهم خبره ده او د ازمر لپاره یو غټ دستاورد دی چې بعد لس کلونو نن دا ډیر په افتخار ویل سي چې زموږ امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د خپل سیمه د خپل مملکت او خپل خودکفایي باندې دا پروسه تطبیق کی او دا غټ مسولیت ونیسي. دا ډېر د افتخار ځای دی. دوام زستا سره موافق نه يم چې گویا او یا هغه نور نظریات چې گویا سته چې د امنیتي ځواکونو کې یو ملي روحیه نسته. ملي روحیه بالکل شتون لري. نن ورځ ډېر په افتخار ویلی سو چې زموږ امنیتي ځواکونه پولیس، ملی پولیس او ملی اردو ډیر مسلکی متخصص او یو افغانی روحیه لري. دوی نور سمتی قومی او ژبنی روحیه نه لري. دوی فقط د افغانستان د پاره خدمت کوي او حاضر دي چې خپل د خاورې ساتنه وکړي.
بله، خب محترم آقای محمد آصف طیب، شما خوش آمدین. شما در مورد روحیه ملی در وزارت دفاع در اردو چگونه تبصره دارید؟
قسمی که صدیقی صاحب گفتن و نمایندگی از پلیس کردن، ما هم خدمت شما عرض کنم، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، که وزارت دفاع ملی از بد و ایجاد که حدوداً بیش از 9 سال از استگذاری زوم میگذره، با روحیه بسیار عالی و مورال رزمی وظایف خود اجرا میکنن و تحت شعار خدا، وطن و وظیفه عمل میکنن. در وزارت دفاع ملی روحیه بسیار قوی وجود داره. ارگانهای ما داریم که به خاطر روحیه دهی و اهدافی که اونا دنبال میکنن و در نبردگاه ها علیه تروریستان و دشمنان مردم افغانستان می جنگن، روحیه بسیار عالی دارن و انگیزه بسیار عالی دارن و یقینا باید انگیزه وجود داشته باشه، چون بدون انگیزه اصلا نمیشه که مبارزه کرد و از کشور دفاع کرد.
بله، زیاده مننه. عرب شاه چمتو هم دی تلفون لاره را سره ده. چمتو سه با تاسی پا کورانوی چار وزارت که کار کرده یا دی پولیسو پا برخه که تجربه لاره، دی زموش دی دو نورو ملمنو لنظر سره چمرو موافقی است؟ هم صدیقی صاحب و هم طایب صاحب وای چه پا ملی اردو او پا ملی پولیسو که پورا ملی روحیه موجوده ده، او دا پا دست حال کده چه یا شمیر خلق پا دی برخه که شک لاره، وای چه پا دوگو وزارتونو که پا زایده دی چه ملی روحیه ته ډېر توجه شي، قومي او سمتي تمایلات زیاتی، او دوی دا ویره لري چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، ممکن افغانستان بیا هم هغه د نویې ملسیزې په شان او شخړو باندې اخته شي. تاسو څه وایست؟
مننه سروان صاحب، زه د یو افغان په صفت باندې ویلی شم چې په افغانستان کې اوسني حالات او دغه کړکېچونه چې موجود دي، البته زه نه وایم ګندې چې افغانان دا په د افغانستان حکومت باندې کم باور وي او یا به د افغانستان په مسله قواو کم باور وي، ولی یو څه چې ډېر ضروري دی هغه دا دی چې ملي روحیه او احساس وطن پرستی، البته دا هغه څه دي چې د افغانانو په وجود کې که چېرته په صحیح او درست شکل باندې دوی ولري، زه فکر کوم چې اوسني حالات چې اوس په دغه بحران کې دغه حالات به ډېر زر د منځه لاړ شي. ولی د دې لپاره چې پر آینده کې په مسله قواو کې چې پولیس او ملي اردو د زمونږ د دېو د ځوانانو سره په هغه څه چې لازم دي د وطن په خاطر باندې، د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې کار وکولی شي، او دغه احساس ساته د جګه شي زه فکر کوم چې هم به د افغانستان پرمختګ وي او هم به افغانستان یو با امن هیواد منځته راشي ولې په تاسف سره چې دغه پروسه ډیره بدیده د ته باید نور هم دوام ورکړل شي او د دې د تحقق په لاره کې باید نور کار هم وشي کار لا ضعیفه دی
دقیق صاحب ویل چې د کورنیو چارو وزیر خپل وطنداران ټاکلي دي په دې برخه کې مشتم یو لیست په لاس راغلی دی چې بیلابیلو انټرنیټ پاڼو دا لیست خپور کړی دی په دې کې وش پیته جنرالانو او قمندانانو نمونه دي چې په دې کې ادعا شوې ده چې دا ټوله د پنجشیر اوسیدونکي دي اکثر یې او تقریبا ټوله د جمعیت اسلامي ګوند غړي دي. صدیقي صاحب که څم دقیق صاحب وایي دی ښه کار کړی دی ځکه چې وزیر صاحب په هغه چا سي اعتماد لري باید همغه خلک وټاکي. تاسې هم ورسره موافق یاست؟
د کورنیو چارو وزارت یو ډېر مهم وزارت دی او هغه ډېر یو مسلکی دی. اول ته باید ډیر مسلکی کسان تقرر سی او کار دیو کی زپ دی د دې سره هیڅ موافقه نه لرم او دا په کلک را دوم چې گویا وزیر صاحب دی خپل کسان خپل وطنداران ال تر وړي دا په کلک مجره دو وزیر صاحب دی کورنۍ چارو وزیر صاحب ډیر ملي شخصیت دی او هغه د ټول افغانستان د پاره کار کوي او هغه مقرریان چې په وزارت داخلي کې کیږي هغه یو خاص میکانیزم او یو پلان لري یو پروسیجر لري. دا سینه دی چې وزیر صاحب دی وغواړي کسان راوړي او هغه باید مقرر سي. هلته یو بورد عالی د مقام وزارت ته چې په هغه بورد کې هغه ټول مسائل چې د تقرری په اړه دی هغه بررسی کیږي. هلته ارزیابیګان سته او هلته هغه کسان چې لیاقت لري ولري او شایسته دي هغه د باست د یا د دغه ځای چې وغواړي تقرر سي هغه سره راټولي هغه بیا غاستي مقام ریاست جمهوریت چې دغه ځین هغه منظور سي. نو دا یو پروسه ده یو ډیر مسلکی او مهمه پروسه ده د تقرر په وزارت کې. دا اداګان چې گویا داسې یو لست ته او د مشخص یو ځای څخه خلک مقرریږي دا موږ په کلک را دو او دا هیڅ واقعیت هم نه لري. خو په عین حال کې دا هم وایو چې موږ تقریبا په تیر یو کال کې هغه شپږ اولویت چې وزیر صاحب راغلی و او هغه یې تعین کړی و چې په هغه کې مهم یو مهم مورد دا و چې څنګه لایق کسان او مسلکي کسان او متخصصین دي په پولیس کې راسي او دوی د کارو کې. تاسو دې ته فکر وکړئ چې دا یو عادي ورګان نه دی، دا پولیس دی د افغانستان او دا یو ډیر غټ مسولیت لري هغه دا چې څنګه امنیت او ثبات په افغانستان کې ټینګ کی.
خب آقای طیب امتر ما یک لیست دیگه را از طریق انټرنیټ به دست آوردیم که د ولایت ببخشند از د وزارت دفاع هم میگن که از ولایت وردک تقریبا بسیاری ها از ولایت وردک سن جنرال صاحب میگن همچنان 37 نفر دگروال در حدود 50 الی 60 نفر دگرمن هم از می چیز ولایت وردک است. خب تنهای وزارت دفاع و وزارت داخله را مثال دادن هم درست نیست. در هر وزارت که هر کس در او مقرر شده یک وقت به ما گزارش آمده بود که تا دان دروازه پیادش هم از امو قوم وزیر صاحب خوب بوده. باز بعض وزیر صاحب ها سر ما حتی اعتراض هم ختم نشته کردن من تا به ما یک دلایل داده نتانستن که غلط باشه. از این خاطر اگر این چیزها را کتمان کردن اقدر چندان خوبم نخواد باشه. واقعیت هاست که قبول شده افغانستان در هر جای در هر قوم و زاده کنده رئیس تنسی به می لسته که در انترنت 67 نفر است. از این جمله در وزارت داخله 50 نفرش میگه در دوران خود آقای بسم الله خان و این لسته که میبینیم پنشیر و در پالیش هم موقف سیاسی هم جمعیت اسلامی سال ای دادم یک قسم رد بکنه که عین لستا چاپ شده که ببینیم این درست است یا نیست.
نظر سوی خبر دام بکمه چه موجه لی... کور
کورنۍ چارو د وزارت له ځینو قاماتو سره تماس هم ونیوی. هغوی ته چې مې دا لیست ولوستو هغوی تقریبا ټوله تایید کړه.
تایید کړه
نه غوښتل چې نوم یې
نگویم. بله خب آقای طیب، تفسیر شما سب.
خدمت شما عرض کنم در وزارت دفاع ملی اگر شما ساختار تشکیلاتی وزارت دفاع ملی را ببینین، من فکر کنم یگانه وزارتی که از اقوام مختلف و اقشار مختلف افغانستان در رده‌های مختلف رهبری وزارت دفاع ملی قرار گرفتن، شاید هم در هیچ وزارت همچو پروسه عملی نشده باشه. وزارت دفاع ملی شما بهتر میدانید که ما از گذشته ها هم کادرهای بسیار لایق و ورزیده، جنرالای بسیار ورزیده داشتیم که فعلا از امو آوان تشکیل اردوی ملی آهسته آهسته جذب میشن و فعلا هم در رده های مختلف وزارت دفاع ملی اگر شما از معاونین وزیر دفاع شروع بکنین تا قدمه های قماندانی کندک، از نقاط مختلف افغانستان، از اقوام مختلف افغانستان نظر به تخصص و مسلک تعیین و تقرر یافتن. ایره ما کاملا رد میکنم که در وزارت دفاع ملی تنها از ولایت وردک بیشتر هستن و یایی است که اکثریت در رده های بالایی موقعیت دارن. من حیث یک شاهد عینی و واقعا بر شما میگم که تا حد زیادی درست نیست.
چم تو سایب تست سویست تست دیگه لیستونو پا بارکت سویست یادوانه یو توضیح هم وارم چی وکم هم مخی دردی چی چم تو سایب تست نظر سرگن که لدی بحث نزموش منظور دانه دیش خدای ما که پا دوغ وزارتونو یادی افغانستان پا دولت که قومی و سمچی تعصبونو تلمن و شی، بلکه دادی جنو اغو کارپوهانو نظر ده چه مش دیگو دی نظر پاساس ده بس وارو چه ولرو اغوی وی چه افغانستان به بالاخره افغان امنیتی زواکونو تسپارل کیشی او پکارده چه دی افغانستان امنیتی زواکونه ملی وحدت بلری او دی ملی وحدت پر اساس رمستشی بیوی چو بیا پخوانه تجربه تکرار نشی. چم تو سایب تاس سوایس دی لیستونو پا براکی؟
البته هغه څه چې تاسو ویل زه پوره ډېر معلومات لري باره کې نه لرم. البته یو څه چې ډېر مهمه غدارې فروان چې په پرمختللو هېوادونو کې البته د چوکو لوړ رضا مقاماتو دپاره د هغه د شخصیت لیاقت او مسلکي بودن په خاطر باندې تفرغ هغه اصلي وي. البته ولې نه تنها په یو وزارت یا په دوو وزارتونو کې موږ مشکلات لرو په افغانستان کې، دا مشکلات دلته په افغانستان کې په اکثریت وزارتونو کې دغسې شته دی که یو وزیر د یو سمت وي هغه د خپل دغه وطن او هغه د خپل مربوط دوستان او خپلوان د خپل ماحول او د خپل دغه چوکو لوړو چوکو کې توجه کوي. دا مشکل شته دی البته، خو د مشکل د حل لارې هم وجود لري. هر هغه څه چې باید وشي د هېواد دپاره د هېواد د پرمختګ او د هېواد د ساتلو په خاطر باندې، تاسو پوهېږئ چې اوس بهرني قوتونه د افغانستان نه د وتلو په حالات کې دي. دا هم په جغرافیوي لحاظ باندې افغانستان بهرني قواوې دلته په افغانستان کې د بنلو وړ نه دي افغانانو ته. البته هغه په دې لحاظ باندې چې افغانان غرور او غیرت او د خپل افغانیت په خاطر باندې د هر څه نه تېرېږي، ولې یو څه چې ډېر زیات د تشویش وړ دي سروان صاحب، هغه داري چې زمونږ وسدي وایي مسله په خپلو پښو نه دي ودرېدلي. هغه تجهیزات او هغه وسایل او وسایل چې باید لازم وي چې د هېواد نه دفاع وکړی شي هغه نیمګړي دي، او که اوسني قواوو په بیړه سره وکړي او دغه قوتونه وځي د افغانستان د خاورې نه، زه فکر کوم چې مونږ دا توانمندي په سلو په سلو کې نه لرو. ولې تر هغه پورې چې زموږ مسله قواوو په درست باندې تجهیز او سنبال شي.
چمتو صاحب به مسائل بین از یک نقطه نظر دیگه نگاه کنیم. مسئله قومی و سمتیش هم خیر همی کلش از یک سمت باشه، مگم نتیجه چطور است؟ نتیجه رو ببینیم. حالا مثلا وزارت خارجه افغانستان میگه از ادامه عملات راکتی پاکستان بالای شرق کشور شهیدن ابراز نگرانی میکنه. حالا وزارت دفاع ما یک دوتا راکت در اون سنداخته میتونه نمیتونه که بگه پاکستان تو خود اختارای مختارای ما خو گوش نمیگونی، اما بیا یک دو راکت ما پرتیم ببینیم مزیش به چش که چطور از وضعیت نه؟
اصلا تجاوز بیگانه را قبول نمیکنیم و ما باید این فرصت برای خود برای اشخاص افراد و کشورهای داخل که در داخل کشور ما حملات را بکنه و راکت ها را پرتاب بکنه. ولی در این شک نیست که پاکستان همیشه در کشور ما مداخلات نظامی کرده میکنه، تروریست ها را اعزام میکنه، همه خرابکاری را که در افغانستان شما میبینید از پاکستان است. ولی ما هم از حکومت خود تقاضا داریم، از جمهوری خود تقاضا داریم، از وزیر دفاع و وزیر داخلی خود که ما بعد با قوت از سرحدات خود دفاع بکنیم. اگر ما با قوت خود از سرحدات دفاع نکنیم، ببینید با ولایت کنارک چند اطفال و اشخاص افراد بیگناه در اونجا شهید و کشته شده، در جلال آباد به شکل شده. و اگر ما یا وزارت های قوای مسلح ما چوب خود بگیره و در اقدام نکنه، ما پس سوا برای افغان های خود جواب گفته نداریم که ما از کشور خود نقل میتونم دفاع بکنیم.
زیاده مننه طایب صاحب. مومند نگرهار څخه تلیفون کرده ویلی چې د پاکستان د حملو په وړاندې ولی عکس العمل نشودل کیږي.
ملي دفاع وزارت هر لحظه هر غړی چمتو ده چې د خپلو سرحداتو څخه په کلکه په ډیر قوي عزم او عالی مورال سره دفاع او ساتنه وکړي. ولی تر ډیره حده پورې تاسو پیږئ چې موږ نظامیانو موږ سلسله مراتب لرو او لپاسته باید قومنده یې دی او کار لپاره. نو دا موضوع دا ډیپلوماټیکی مسله ده او خپله وزارت خارجه د افغانستان هم په دې ارتباط پاکستان ته دا موضوع روښانه کړی ده. او د افغانستان کوښښ هم دا دی چې دا موضوع په ډیپلوماټیکي لحاظ باندې حل شي. او که چیرې د افغانستان د وسلوال پوځ اعلی قومندان او موږ ته هدایت راکړي د ملي اردو منصوبان او خصوصا سرحدي منصوبان په دې اماده دي چې د پاکستان د عمل په وړاندې عکس العمل وښي او په کلکه ورته ځواب ووایي.
بله زیاته مننه. اوس به بیا ولاړ شو اوریدونکو ته وګورو چې له تاسو څه پوښتنې لري. ځان معرفي کوي. ازادي راډیو تشنه آسمان لاندې پروګرام.
ډاکټر رولاله کابل پوښتنګې څخه زحمت تر کوم. مېرمنو او تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
ډېر وبخښئ، زما سوال دلته دا ده چې لومړی باید موږ تاسې که چېرته وګورو، آیا لکه مخکې چې تاسو بحث په دې باندې وکړئ لکه وزارت داخله یا وزارت دفاع، آیا موږ و دې ته یو ملي اردو ځواک یا ملي پولیس ویلی شو که نه شو ویلی؟ نو کوم وخت چې ملي پولیس یا ملي اردو نه وي، نو هغه به کله خپلو سرحداتو څخه دفاع وکړي؟ او دویمه خبره دغه ده چې هغوی د خارجانو د تګ څخه وروسته که چېرته یو ملي منافع څوک ونه لري، ملي منافعو ته وفادار نه وي، نو هغه به څرنګه د افغانستان د حکومت دغه نظام چې دی دا به وساتي؟ مننه له
تاسو. بله سلامت
اوسئ. ما جد میگم شما یک کلمه نظر قبول کردین وقتی که پیغمبر خدا میگه، وقتی که ما شما تو زبان فارسی نکنین زبان فارسی کسی نکنه، میگم منافقین از خدا مولی شده. ما میگم ملت داره، ما چرا ملت ننشیم؟ چرا ما ملت ننشیم؟ چرا ملت ننشیم؟ بگه که از ما استفاده جوی نکنه، استفاده کن استفاده کن، این ملت استفاده جوی نیست.
مجیب رحمان به نورستان آرائید سخن.
مهربانی کوی مجیب رحمان سیب
خبر نتاست رفت تماس کنیم در خربازین به اندک رجال برجسته طوله اول محبت کنم.
مهربانی
از ما پشتانه دیمان منوره دار داره که دیمیوی اوز در تطول پشتانه ای خربازان میشه چه کارمندان دی که طوله ایره که دی سرکان دی طول پانشیر میدیم باز پشتانه سر دیر بر تنان که خواهش میداده چه بیا قوم و به هر دفتر استخدام شد.
سلامت اوسه. اوس پر ورشو مل منوته صدیق صاحب له پولیسو څخه څو ځای شکایت وشو، مثلا مجیب رحمان چې له نورستان څخه تلیفون کړی وویل چې پولیسو کوم ولسوالۍ یې یاد کړه چې هلته وایي دفاع ونه کړی شوه، او علت چې کله ما ترې وپوښتو دویل چې په پولیسو کې فساد زیات دی. دوی ته څه وایست؟
وزارت امور داخله افغانستان میتونه یک نمونه خوب از وحدت ملی باشه. ای به این معنا که شما ببینین در صفوف پلیس ما از هر قوم و از هر ملت در خدمت مردم افغانستان است در یک جای واحد. ببینین از وطندارای ما از جنوب خدمت در شمال خدمت میکنن و به می ترتیب از شمال در جنوب. این خودش یک نمونی است که همگی برای یک هدف که نگاه کردن این خاک است، صلح و ثبات برای این خاک است، کار میکنه و شب و روز کار میکنه و در این زمان قربانی میته، با خون خود استاد میشه در مقابل تروریستا و هر روز یا شهید میتن. ایره باید مردم افغانستان فراموش نکنه. بدون شک که مشکلات وجود داره، نگرانی ها هست، ایره ما هم انکار نمیکنیم.
بله پشتن از سر سیویل از اسکری ما دگروال صاحب طایب تا سوقی تزواب ویست
زو کمان نکوم. اصلا قطعات و جزتامونو دی وزارت دفاع که پا ملی وردو که کتاسی لنجدین او گوری او که امکان مسایت استاس و درادیون و استاز راشی پا طولو صفوفو که پا کندکونو که پا طولیو که پا لیواغانو که کتاسی او گوری تقریبا پا مساویانه شکل بانده افسران سربازان وظیفه اجرا کوي او دوی دورونو په سیر اماهنګ کار کوي. دا زه فکر نه کوم چې داسې شی چې سربازان له یو قوم نه وي، افسران له بل قوم نه. زه په خپله تقریبا دا لس کاله کېږي چې په ملي اردو کې خدمت کوم او په مختلفو قطعاتو ګرځېدلی یم. دغسې کنډا کې داسې جزتان ما نه لیدلی چې سربازان له یو قوم نه وي او افسران له بل قوم نه وي. یوازنی ارګان
افغانستان سوال یاداشت کوي در سره دی دوی هغه کوم کنډک چې یاد کو هغه در سره ولیکي او بیا تحقیق وکي. لیکن اوس که په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې ډیر وخت هم نه لرو، چې ملي اردو تر څه حده پورې د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو کیږي، څومره تجهیزات او وسایلو په لحاظ سره څومره امکانات پیدا کړي دي؟
تاسو ته ارز وکړم چې ملي اردو همدا اوس د شمیر په لحاظ حدودا 170,000 تنو ته رسیدلی او په مختلف تعلیمي مرکزونو لرو. موږ په مختلفو ولایاتو کې خصوصا مرکز تعلیمي نظامی کابل چې موږ ورته کې ام ټي سي وایو، دا یو ډیر مهم مرکز دی چې شاید د افغانستان په اردو کې ساری ونه لري. په تیرو وختونو کې چې داسې یو قوي مرکز موجود وي، غالبا اکثره زموږ سربازان د ناټو په سیستم په وسلو باندې تجهیز او اکمال دي. په زمین کې لوجستیکي او نور اکمالاتي مسایل دوی ته په عالي سطح په ډیر ښه سطح شاید په تیرو وختونو کې ساری ونه لري دوی ته رسیږي. په زمین کې دوی په هر لحاظ چمتووالی لري چې د افغانستان د امنیت مسؤلیت په ټاکلي وخت او زمان سره په وګو واخلي او دوی د افغان سرتیری په صفت خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي.
خب آقای طیب، سوالای دیگر آقای یونس هم داشتن، مسئله مخدمای اساکر که در خانه
سپخوا او
او هست یا نیست، دیگر سوال اگر خلاصه جواب بدین که وقت ما خلاص میشد.
بخیر، درسته ده. زمونږ په ملي اردو کې هم هغه پروسیجر چې دیو ځوان د جلب جذب لپاره چې ملي اردو ته راشي قانوني مراحل لري، مثلا چې د افغانستان تابعیت ولري، قانوني سن پوره کړی وي، په صحیح لحاظ باندې دا وړتیا ولري چې ملي اردو ته راشي، او د دوه نفرو لخوا نه تضمین وشي چې دا سړی صحیح سړی دی، موږ پیژنو، دا کولای شي چې ملي اردو کې خدمت وکړي. دغه پروسیجر په هر ځوان باندې، په هر نفر باندې تطبیقیږي چې ملي اردو ته راشي. د نفر خدمت او د مسایلو په ارتباط تاسو پیږئ چې اوس وخت اوس زمان له ډیرو پخوا له 10-15 کالو مخکې ډیر تفاوت لري. اوس په د نفر خدمت په دې مسایلو کې هیڅ وزارت دفاع کوم هغه نه لري، چاته نفر خدمت نه استخدامایي.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
ساعت دو